Radio.
د سهار پینځه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې طاهر روشن په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه شي هوارولی، باید د پراختیایي چارو په برخه کې هم کومک ورسره وشي. یان اګلند تیره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي. د ناروی د کډوالو شورا رئیس همدارنګه وویل چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسؤلینو پرون چهارشنبې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د هرو پنځو کسانو چې مرستو ته اړ دي یوه ته یې مرستې رسولی شي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې وویل چې په افغانستان کې باید د یو بشري ناورین مخه ونیول شي او هغه مالی بودیجه ورته برابر شي چې د پروګرام غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو د مخه له زیانګالو کسانو سره د مرستو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله مجبوره شوي چې پر لس میلیونه افغانانو د خوړو مرستې ودروي او یوازې درې میلیونه کسانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې زیانونه رسولي دي. آی او ایم ویلي ټیمونه یې په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو، کمپلو، د سولري تختو او بیړنیو سرپناو مرسته کړې ده. په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شویو کورنیو سره شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. دغه غوښتنه د ایران د ځینو پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې شپېتو غړیو په یوه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبې خپره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي. د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راز پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته ویزې نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج افیرا کران دیکر له ازادي راډیو سره شخېدلې.
We do not support renewed conflict in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د ویبل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو.
د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه.
دا معنا لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره د غواړي چې خپل روابط د خپل ستراتیژیکو، اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړو چې د افغانستان په اړه پتاسه غنو کې څه لیکلي دي او نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ بورډ د 15 کسیزې اعلان شي بيټالي پاړه بووري.
موږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به د موږ لپاره بیا ستونزمنې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج افیر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د شوزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅې کوي او طالبان هڅولي چې له هغو سختو چلندونو په شاشه چې د هیواد نیمه نفوس یې زیانمن کړی دی. کرن دیکر دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي. نوموړی یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یوازینی حل لار ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان نور له جګړو سړي شوي دي. لا سجیر اډو سره داخلي ډیکر د ځانګړي مرکې ځینې مهمې برخې د نوریاس نوري پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافره کرن ډیکر وای متحدو ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کړې څو طالبان اړ کړی چې د خزو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي.
There's not a meeting we don't miss an opportunity
دا سیغونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپل تګلارو په شاشي هغه تګلاري چې د هواد راتلونکي ویجاړوي او له کورنۍ و د معیشت امکانات اخلي هغه چې پر اوایدو متکی دي څو خپل ماشومان مړکړي.
هغه له ډکر دغه څرګندونه پرون چهارشنبه آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او ویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زدکړې او کار حقونه محدود کړي مسؤل طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اگست میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نا دولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافره د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیر د خزو بشري حقوقو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نو موري د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولی وویل د دې په باور یو ټول شمول حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډیر بډای او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شمول حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا د امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ
په افغانستان کې د بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نور جګړه بسته.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافره هغه ایداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېر برخې طالبانو لاس ته لویدلې مطلق رد کړی او هغه خیالي وبللې. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازنۍ ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي ځکه تر هغه چې دغه ناامیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلک وګوي او مشرتابه یې ماړه د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای.
و موریدل چې د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیری لا صدر رو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوری د سیاسي چارو له شننکي شفیق همدرد سره د مرکه په پیل کې پښتنه وکړه چې داخلي ډیکر دغه څرګندونی څه پیغام لښتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسی چې پراتونکي کې دا یاوس ده د روخانه کول دی او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامی فعالیتونه لري وایي ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. زه فکر کوم دا واضح پیغام وو او تر دې وړاندې تاسو هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد شریم دا ورته څرګندونه کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نوي. نو زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړل په افغانستان کې د بشري حقوقو او وضعیت په پام چې د خلکو ژوند لپاره نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی، چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي، دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې یو خطر کېدای شي. څه فکر کوئ چې آیا هم داسې د کچېری طالبان د دغه اوسنیو ستونزو غم ژرونه خوري، د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ له لاسه ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنی بحراني حالت چې دی هغه کچېری دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نور هم زیاته شي، او کله چې د تاریخ ثابت کړی دی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېره شوې وي، نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپکېدو لامل ګرځېدلې ده. نو په دې اساس باندې یو ویره شته، یو اندېښنه هم په داخل کې شته، هم په بهر کې شته. د کچیرته اوسنۍ دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستو شخړو ته په پام هم ډکر ویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کال چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کېلتیا یا په منډه دراوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړلو باندې بوخت دي، او کوم خاص تغیر او ستراتیژي لا راتلونکي دپاره نه دی اعلان کړی. او په اوس وخت کې داسې ښکاري چې په شفا کې یو نو ملاتړ هم د اوسنیو حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلومیږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبې دي، یو واضح پالیسي ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي د هغې ملاتړ ونه کړي او تر یو حده پورې د ضعیفولو کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخ شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو ژینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغې اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانستان سره یو لار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسی نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او لنور هیوادونو هم غوښتي چې ور سره اړیکې ټینګ کړي. د نړۍ اکثر هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا او روسیې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي، خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنیو واکمنانو د پرسمیت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپل له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور، چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و مو اوریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین کڅام د نوري نړي په سیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو له هغه سره د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنون کې شفیق هم در نظر مخسته.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لوی قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه گذاریو چې په دې منطقه کې کړی دي یا د طبیعي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې، دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي، په دغه جغرافیا کې هغه پاکستان شو، هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول، یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول، دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا کڅه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، لیکن دغه مراسم چې وو د په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول، زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه و چې د دوی تخوانه تر سره شول، او دا معنی لري چې دوی د وسنی حاکمیت سره او د وسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق هم درد.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځني سپټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر ویان قیصر خان اپریدی وی لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، د اټکل لمخې لشپش لکه زیات افغانان دی هوا ته ورغلي دي. هغه د ترکیه اناډولیا خبری آژانس ته پرون چهارشنبه وویل چې په دې سربیره د هیواد 1.3 میلیون افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي، او د هغه افغانان دي چې ثبت شوي دي، یعنی حکومت کارتونه ورکړي دي. هغه ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې له 14 زره زیات افغانان هم د کډوالو د کمشنری په مرسته په خپل خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې په 2018 کال کې د پاکستان حکومت یو ځل شاوخوا اتلکه اتیا سره افغان کډوالو ته کارتونه ورکړل چې د اعتبار مودې روان کال پای ته رسیدي. د کډوالو د عالی کمشنری ویاند وویل له پاکستاني چارواکو سره خبري مختوړي چې د افغان کډوالو کارتونه تمدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د روسیو شخړو په ترڅ کې پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه تیزه کړې ده. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو.
بزنس سټانډرد خبرونې په افغانستان کې د سالنګ د لوی لارې تر بندې وروسته د تیلو د بیې د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې په باور موټر چلونکي د تیلو د بیې له زیاتېدو شکایت کوي او له طالبانو غواړي چې دې مسلې ته توجه وکړي. د خبرونې د تیلو د یو پلورونکي په وینا لیکلي دي چې پخوا به ډېر تیل د شمال له لارې کابل ته واردېدل او اوس چې د سالنګ لاره د رغاونې لپاره بنده شوې ده دا واردات د پام وړ کم شوي دي. بزنس سټانډرد وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران په ترڅ کې د تیلو بیه نږدې 10 افغانۍ په یو لیټر کې زیات شوې ده. خبرونه د یو بل موټر چلونکي په وینا لیکي کدی د ورځې 1000 افغانۍ کار وکړي مجبور دی چې تر 1500 افغانۍ پورې په تیلو مصرف کړي او نورې د کورنۍ د لګښت لپاره بسنه نه کوي. د سالنګ لوی لاره تیر اونۍ یک شنبه د بیا رغونې لپاره بند شوه. د لویدیز وی بل خبرونه ویسټ آسترالین ورسپانې د افغانستان په ارتباط د آسترالیا د وی مهمه سناتوري خبري راخستې دي. ماریس پاین چې د آسترالیا په تاریخ کې تر ټولو اوږده موده سناتوره پات شوې ده سنات په خپل ورستي وینا کې د شزو په حمایت ټینګار وکړ او په ورته وخت کې افغانستان د آسترالیا د پوځیانو د وټلو د پریکړې ننګه وکړه. پاین چې ورسته لښ پټ سلويشت کلونو یې لسنا استعفا وکړه د چهارشنبه په ورځ په خپل وینا کې وویل چې افغانستان ته چې کوم سفرونه کړی وو پر دې اغیز کړی دی. پر سناتوري پاین او د استرالیا پر پخواني صدر اعظم سکاټ موریسن له افغانستان د استرالیا د پوځیانو د وټلو په اړه انتقادونه شوې دي. خو میرمن پاین وویل کله چې مو پوځیان وټل تلويشت سره کسان مو هم وېستل. دې زیاته کړه چې دا د هغو کسانو هرکلی کوي چې استرالیا ته راغلي دي، په ځانګړي ډول هغه ځوانې ښځې چې اوس په استرالیا کې خوندې دي. سناتور پاین بیا وویل طالبانو بیرته هغه هیواد ونیو چې هلته د استرالیا یو څلوېښت پوځیان ووژل شول او دا قربانۍ د استرالیا لپاره ډیر اهمیت لري.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په نړۍ کې نږدې 333 میلیونه ماشومان په ډېرې بېوزلۍ کې ژوند کوي. د یونیسف او د نړیوال بانک لخوا ترسره شوې څېړنه چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ مودې باندې ترسره شوې شي چې 333 میلیونه ماشومان د ورځې 2 امریکایي ډالره او 15 سنټونه کمو پیسو سره ژوند تیروي. ملګرو ملتونو مخکې داسې هدف ټاکلی وو چې تر 2030 کال پورې د ماشومانو له حد زیات بې وسیلې له منځه یوسي، خو د کورونا وبا او نورو ستونزو له امله د هدف نه وروسته پاتې شوی. یونیسف وایي اوس په نړیواله کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یوې له حد زیاته له بې وسیلې کړې شي. اوس په کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 اووریزه نړیوال جام لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې تر ډېره او سنیا پخانی لوبغاړي ځای شوی دی. دغه راز ځینې هغه لوبغاړي چې په تیرو سیالیو کې ټپیان شوی وو یو ځل بیا لوبډلې ته رابلل شوی دی. همدارنګه یو شمیر مهم لوبغاړي بیا لوبډلې کښېنول شوی دی. جزئیات د بختیار ساحل پر راپور کې
یا د لوبډلې تر اوږده ځل وروسته یو ور بیا چټک توپا چونکې نوین الحق هم غوره شوی او د پاکستان پر وړاندې په لوبډلې کې ټپی شوی عظمت الله عمرزی هم بیرته لوبډلې ته ور بدل شوی دی. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، اکرام علی خیل، محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، عبدالرحمن رحمانی، نور احمد، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل شوی دي. د غراز ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک ده تیاتی لوبغاړو په توګه خستل شوی. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم اسادات ازادي رادیو ته پر لیګل شوی پیغام کې ویلي د غوراوي کمیټې له لوري تر غور او دقت وروسته یا د لوبډله ټاکل شوی ده.
ځینې لوبغاړي چې ټپیو او هم لوبډله تر ګرځېدلې دي او اوس صحتمن شوی دي.
بل لور ته د افغانستان په خوانی ملي لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزه اعلان شوی لوبډله تر ډیره بریده خبولي، خو په باور یې چې د یو تجربه لرونکي آل راونډر اړتیا پکې محسوسيږي. د خغلي دولت په خبره یو بل ستونزې چله ډیره وخت په لوبډله کې دا هغه د ټاپ آرډر د درې توپ وهونکو له لوري د خرابې توپ وهنې مسله ده چې اکثرا د لوبي د بایلات لامل ګرځي.
یو ایکسپیرینس آل راونډر له دوی سره زری یو منګه ولی دلته تجربه سره څومره مهمه او شاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو د پکارو سی آل راونډر کم اس کم ایکسپیرینس آل راونډر وای خو څو مشکلات سره بیا مونږه مخیو لکه هغه مونږه درې بیټسمنان سي یو قسم لوب په یو ځای کې کوي هغه مونږه چیس ته ډیر په مونږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به زموږ لپاره بیا ستونزمنی
دغه راز د فرانسې ملي لوبډلې لوبغاړی داود احمدزی بیا په اعلان شوې لوبډله نیوکه کوي هغه وایي د نوین ترڅنګ یو بل چټک توپ اچوونکي ته هم اړتیا وه او دغه راز لوبډلې ته د عظمت او رحماني پر ځای د ګلبدین نایب د ټاکلو ننګه کوي ښاغلی احمدزی وړاندې داسې وایي
یو فاست بالر اول اضافه شوی دا نوین خو یو بل فاست بالر هم پکارو انډیا کې کنډیشن به یو څه ګرم وي فضل فاروقی شته خو کېدای شي که هغه سل فیصده فټ نه وي دماغ په جای باندې یو بل فاست بالر پکارو او بل راځم الراونډرانو ته اول خو په ایشیا کپ کې کله چې عظمت مرزای ان فټ سو د ګلبدین لیګل نه ول پکار هلته سره کریم جان ته عبدالرحمن ول باید میچون عبدالرحمن ته ورکول سی ول ځوانو تر سو پورې هغه چور سوی وای تجربه نورم حاصل کړي وا شو بیا ګلبدین شاکب د پاره وغوښتل سو نو ورکاپ کې دی داسې یو سینیئر ال راونډر شتون دا ډیر ضرور وو افغانستان د پاره
په ورته وخت کې د افغان کرکټ ادارې په خوانی اجرایوي رئیس شفیق استانګزی په خپل فیسبوک باندې په سخت ټکو سره په اعلان شوې لوبډلې انتقاد کړی دی او د تیر 2019 نړیوال جام ټاکنې ته په اشاره سره ویل دي چې په دې انتخاب ډیر شکونه لري همدارنګه ورزشي خبريال ابراهیم مومن بیا د نوید الحق پر ځای د وفادار مومن او سلیم ساپی د ټاکلو خبره کوي هغه وایي نوین د شلوریزو سیالۍ لوبغاړی دی او په کار ده چې پر ځای چټک توپ اچوونکی غوره شوی وای مومن زیاتوي
دې سکواډ کې مونږه فاست بالر ته ضرورت لرو بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کیږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور باندې لکه ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي په هغه باندې هغه وکټ اخلي او د دې وجنه په ټی 20 کې د دنیا بهترین بالرانو کې هغه شامل کیږي زما په باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوخې لپاره
باید ول شي چې د تیر 2019 1500 نړیوال جام د لوبډلې په ټاکنه کې هم ورته ناندري وي چې ورسته د لوبو په جریان کې د لوبغاړو ترمن د سختو اختلافاتو رپورټونه هم خپرل شول او ویل کیږي چې لامل افغانستان ټول لوبي وبایللې
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري
د دې خبری مجله ورسره دقیقو ته رسیدلی او په پاتې څو دقیقو کې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه لرو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم محمد مدنګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی دلته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي هله له دغه شرکتونو څخه کوم چې دا پای جوړي وس به دي دي ساحو
السلام علیکم بار سلام زه د هلمند ولایت کې کول سوالي د زمینداور څخه خبره کوم د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبو د سخت کمبود سره مخ دي نو وبې ورور ډېری کمی دي مهله کوی دغه وبو د وزارت ته خوا څخه چې دغه خوا ته د کانال وخیجه د وبو را واوري ورور ورته بورته ورکې د خلک ډېر ست مشکلات سره مخ دي په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سیوی دي 100% پاتې منډیکا په کندوالو بدله ده
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وایم موږ د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې موږ ته وبرای لکه موږ ازرجو ته لوساله کې د کښتو نه د چشنګو بنسته خدای دې وکړي دا موږ په غرام ازادي رادیو نشر کړو ازادي رادیو څخه ډیره مننه زه غلام ګل نشانه د ازرجو ته لوساله څخه دا پیغام درته پریږدم
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو منوال ته ټول د سلامونه ونې کیږي ازادي رادیو د کارکونکو سموده هیله ده چې موږ ولسوالي نوزاد ولسوالي ډیر سخت وچه ده وبنه لري کومر ته باندې نو وته لسی نو ډیر بشي دا ولس مرستې مرستوي باندې راته
بلیا السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم دا وبورو رښتخه خانه شنته تیری دا خوا ګرځ د وچه پات سره دا سره کوم کیسه د نصاب نه ستدا ولې دا رقم کیږي دا ودی دار دا وادی یو چم ودی نه کی ورور دا خوا سرخوا گرد پاس تباس ولا وچکالی دا ختم شو دی پات خانشین ته چھا کو بلان سے دی خانشین ته تیری دا وسم پر یو گویا لگی سرکار ته بیا دولت چن زکی اسنادین زکی پات دی ورور سرکاری ته بیا ورور اپسلا وجربون زکی پات دی ورور دی سرکاری ته تیری دا ولی دا سکی گی باسی باید سیو غمی او خلاص السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.